سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوی نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 28 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نخساته خبرونو په لومړی غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هر کله کو هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله وایاست د خیبر پښتونخوا کراچۍ قبایلی سیمو افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږې خوږې سندرې درته اورو خو پیل کې به مایک وسپارم اسرار عالم مومند ته چې خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشهړو به د مهم خبرونو لنډیز کراچۍ کې د ګرمۍ د لاسا د مړو شمیره 1100 ته رسیدلې ده د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند ترکین صاحب په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوشډین خلاف احتجاجي مظاهرې ترسره شوې او په تیونس شام او سومالیا کې وسلوالو په لسګونو کسان پرون وچلې دي اوس خبرونو تفصیل کراچۍ کې د ګرمۍ د لاسا د مړو شمیرا 1100 ته رسیدلې ده د مشال ریډیو خبريال وایي سن کې د تیر یوې اونۍ نه جاری د ګرمۍ چپه کې تر څه حده کمې راغلې دي او د جمعې په ورځو یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسا مړ شوې دي بلخوا ایدي مردخانه کې د مړو شمیر د زیاتېدو په وجه د نورو 500 کسانو د جنازې مونځ پرون ادا کړل شو او د غرنګ خاورتا وسپارل شول د سند سیاست محکمه وای نه د زره کسان د ګرمۍ نه متاثر شوی د مختلف هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځنې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړل شوی دي د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند ترکین صاحب په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوشډینګ پر ضد احتجاجي مظاهره وشوي په دې ترڅ کې د پیښور په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي اسمبلی غړو د یاد ګوند پارټۍ ممبرانو او په لسګونو غړو یې ګډون وکړو د مظاهره مشرۍ کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال دوته ویل کچېری مرکزی حکومت خبر پښتونخوا ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي
ماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځ اضافه 18 نه تر 19 غنټو پورې تر 20 غنټو پورې یو ناانصافي شروع ده زمونږ کما حصہ ده په بجلی په مت کې هغه مونږ ته ملون شو اسلام آباد کې هم احتجاج کوو دلته هم احتجاج کوو او د واپ ده هاوس ګیرو غوم کوو
تر ورځې پاکي حکومت ویلي وو چې په ملک کې 15000 میگا واټه بجلی پیدا کیږي بلې د بجلی ضرورت 21000 میگا واټه تر رسیدلې دي خو بیا به هم دوی هڅه کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کابو عمومي د بلوچستان حکومت حق وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړی کوم څوک چې وسله کیږ دی او د پر امن وګړو غوندې جون کوي دا پریکړه د دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې د بلوچستان حکومت لخوا په خبره شوې او بیان کې راغلي هغه بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله ګدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا 100 وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی نه دي د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وای د حکومت لخوا ورته د میشت پر سر ورکل کی دون کی مالی مرستې زندول شوی دی د کډوال وای چې حکومت له دوی سره ژمنه کړې و چې د میشت پر سر به هر کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکوي خو لا هم په سلګونو کسانو ته لڅو میشت ورهې سي دغه پیسې نه دی ورکړل شوی د شمالي وزیرستان یو کډوالو زین الدین پرون په دې اړه مشالې دوته ویل
دریمیاشته څالور میاشته دا پیسې ورکې شي غنه لواسه تماشاره اون دو خالته دو کې ور کاول دي خور غریب خالته دا سه خالکو چې د غیري پینا علاوه هیڅ غاټلې
د کبلی سیمه لپاره له قدرت پتون سره د مبارزې ادارې پر دې اړه مشالو څلت سو ویلو ډډه کړي په شمالي وزستان کې څه باندې یو کال مخ کې د مشکوک وسلوالو پر ضد شروع شو پوځي عملیاتو څخه څه باندې لس لکه خلک به کور شي د چې ترې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي د افغانستان د کورونو چارو وزیر نور الحق علومی په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر لغوه کړی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون مشال وویل اسلام آباد ته د کورونو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو او مصروفیتونو له امله لغوه شوی دی. له دې مخکې د پاکستان خبری رسنیو ویلي وو د افغانستان د کورونو چارو وزیر نور الحق به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي او د نورو مسلو په څنګ کې به له پاکستاني چارواکو سره د امنیتي تړون پاړه بحث وکړي. تاسو له مشال اډیو خبرونه اورئ. د افغانستان امنیتي ځواکونو جوګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیا او غونډې ته غوښتل شوي څو د روان امنیتي حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست پرون له مشالو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت مسؤول چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي. د ښاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسؤول چارواکي به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو پر ولسي جرګې د تېرې اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررو په اړه د ولسي جرګې د استازو پښتنو ته ځوابونه وایي. د امریکا د مالو سر وزارت وایي داسې نښې نښانې تر اوسه نه دي لیدل شوي چې په نیونس کویت او فرانس کې د ترګري حملې به له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم شوي وي. د امریکا د مالو سر وزارت ویان جان کربی ویل په دې اړه تحقیقات روان دي خو تر اوسه د درې وړو حملو ترمنځ له تکنیکي پلوه د اړیکو نښه نه ده لیدل شوي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یو استراحت ځای کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وجل برید کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو وجل شو. په وجل شوو کې د تیونس، برتانیا، جرمني او بلجیم وګړي شامل دي. د فرانس په جنوب کې یو کس چې له سغدریزو ډلو سره د اړیکو په لرلو تورن دی د ګیس په یو پلورنځای کې د خپل امیر سر غوڅ کړو. همداراز په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې ځنمرګي برید 8 کسان وجل. د دې حملې پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. پرون د شام په کوبانی ښار کې داعش وسلوالې ډلې په لسګونو کسان وجلې دي. بلخوا په سومالیا کې هم بوکو حرام وسلوالې ډلې څه باندې 50 کسان وجلې دي. او جرمني چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې پرون د هیواد په جنوب کې 15 مشکوکه القاعده وسلوال وجل شوي دي او په دې توګه په 2 ورځو کې د وجل شوو مشکوکه وسلوالو شمېر 9 ته ورسېد. یوه سیمهییز چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط وایي بې پیلوټ الوتکو پرون د یمن د جنوبي ولایت په رفات خارګوټي کې یو موټر په نښه کړ او 15 تنه مشکوکه وسلوال پکې وجل شول. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. هم په دې غړي کې به دغه ریپورتونه واوري. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند د تحریک انصاف د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي.
زمونږ کما حصہ دا په بجلی په مت کې کاغه مونږ ته ملاون شو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د واپډا هاوس ګیراو به هم کوو.
د وزیرستان به کور کلسوي کسان شکایت کوي چې دوی میاشتنی نغدي پیسې نه ترلاسه کوي.
پاکستان کی کام
پرست سیاسی گوندونه څه وایي چې په دې هیواد کې ولې د غداری تورونه لګیږي.
عملی طور پنجاب سی دی پر نورو قومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دای دا ملک د ځان یو اجاره بولی.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ویډیو سره اوسه. او سم د سلام پښتونخوا لومړی رپورټ لکه څنګه سم په خبرونو کې واوریدل په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ له وجې څخه د مړسو کسانو شمیر اوس 1100 ته رسیدلی دی. دا چې هلته اوس څه حال دی، د مړو دغه شمیر په کمیدو دی، د خلکو له ګرمۍ وهلو دغه سلسله کمه شوې، ګرمۍ پر کم ځای ده او د مړو شمیر کم ځای ته رسیدلی. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار ریاض مسخیل را سره دی. ریاض مسخیل تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړي تفصیل تازه را سره شریک کړئ د کراچۍ په اړه.
مننه عبدالحی کاکړ. څنګه چې تاسو ذکر وکړو نو په تیرو اتو ورځو کې د سند په مختلفو سیمو کې او خصوصا په کراچۍ کې بیا د مړو شمېره چې کومه ده کوم چې د ګرمې د لاسه متاثره شوې دي هغه 1100 ته رسېدلې ده. پرون د جمعې په ورځ نور 14 کسانو مړي چې کوم دي نو هغه مختلف اسپتالونو ته وړل شوې دي. دغه رنګ د سند چې کومه صوبایي د صحت محکمه ده نو هغې وایي چې د یو کم 40,000 نه زیات کسان چې کوم دي نو هغه متاثر شوی د ګرمۍ د لاسه هغه په مختلفو هسپتالونو کې د هغې د ځینې درملنه روانه ده او ځینې د علاج وروسته هغه فارغ کړی شوي دي. دغه رنګ پرون د 500 کسانو د جنازې مونځ چې کوم دی هغه هم اجتماعي د جنازې مونځ ادا کړی شو او دا هغه کسانو چې په لاوارثو کې د هغې مړي په عیدي مردخانه کې پراته وو د دې نه مخکې هم د 100 کسانو چې کوم دی جنازه ادا کړی شوې ده او بیا هغې په نام لاوارثو کې خښ کړی شوي دي. دغه رنګ 500 نور په لوارثو کې خښ کړی شو د دې وجه دا ده چې چونکې په مردخانه کې زه دې سره کم دی او د عبدالستار ایدی په وینا باندې په دغه تیرو اوو اتو ورځو کې خوښه 900 کسانو مړي مردخانه ته وړل شوې دي. دغه رنګ پاره کې بیا ځنې کسان واپس کړی شو دا 1.5 کسان چې کوم دي نو هغه په لوارثو کې خښ کړی شو. د دې ترڅنګ چې کوم د مړو په تعداد کې یا د هغې چې کوم هغه رفتار هغه کم شوی دی او د هغې وجه دا لیکيږي چې د موسمیاتو محکمه وایي کم د ګرمۍ شدت او بیا په هوا کې کم د نمی تناسب نو هغه په کمېدو دی. دا وخت نن چې زموږ د موسمیاتو محکمه سره خبر وشو د هغې په وینا تر 30 پورې 30 سانتي ګریډ پورې د ګرمۍ زور به وي په کراچۍ کې. خوده سره سره چې کومه غټه وجه ده نو هغه د هوا د چې هوا به هم نری نری چلیږي نو هغه سره هم چې کم دی نو په دغه د مړو په شمېره کې کمی راغلی دی. د دې ترڅنګ بیا د وزیر اعظم په هدایاتو باندې پرون دوه وفاقي وزیران عبدالقادر بلوچ او دغرنګ سایره افضل تارد هغه هم د کراچۍ دوره کړې ده. اول تکیه د مختلفو جکم د ګرمۍ نه متاثر شوی خلک د مختلفو هسپتالونو کې د هغه دربلنه روانه ده. هغه سره لیدلې دي خپل خواخوږي سرګند کړې ده. امکان دی چې وزیر اعظم هم راتلونکي ورځ نیمه کې هغه د کراچۍ سفر وکړي. جی
ډیر مننه ریاض مسخیل تاسو په دې اړه باندې تفصیل راته راکړئ. تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړم. هم دغه موضوع پر مخ ځو. د ګرمۍ له وجې د مړ شوي یو کس له خوري سره د جمعې پر ورځ د مشالډو خبریال سراج زهیر مرکه کړې ده. دغه کس د خیبر پښتونخوا بټګرام اوسیدونکی دی خو دا وخت د کراچۍ په لانډي سیمه کې ژوند کوي. د په سر کې د خپل ماما د مړ کېدو کیسه کوي.
بار درزیده کنا چکر پر آغلیم نو رارتا شده کیبین مخی تا کنا نو اغین بعد اوچت تو منگا داکتر رایویست ورطا داکتر ورطا انجیکشن یا ڈریپین ورطا اولا گولو وی دادا اس دادا گا تو مسئلہ نو دا تو دی رارتا ویدو که زمان خان چرا تو زی لگه دن دیست زائری دا کن تی چوٹ نخ کاری دا دا دی گرمائی دی وزینا ولی چی ګرمۍ ډېره زیاته وه کنه د هغې د وجه نه په زمن چکر راغل دی نور ښه روغ رموټو ښه ګرځېده به خوراک مراکت ته
به او دده تقریبا څومره عمر به و اندازه
تقریبا دغه 60 پورې به ساعت درېمه روزې منتې دغه شی اتوار روز وته دغه چمتې ده
د دې نه مخکې داسې بیمار خو نه و مطلب څه دغه خو نه و
نه نه هېڅ بیمار نه هو ګپ شپ به لږ او ښه مزېدار مونږ سره ګرځېده دادا کېده به بالکل او مشران زمونږ وی تیار دا اوس دا غږ د داخله نه وخت بس دتا کلمه سره دا کوي
ها نو دا راته وای چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی تاسو دغه ته اوسېږي پلانډي کې نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس دا پرشي وی درې څلور ورځې نن لکه به تر دا غږ هوا چلیږي کنه مخه هو دا غږ نو هوا نو حبس ډیر زیات او خولې بلکته را لینو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کی آواز چلے گی لگوان تک موسم نور دا تپش نه ده معمولی شانته کم ده ده نور روزو په مقابله کې.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو او سم زو خبر پښتونخوا ته د خبر پښتونخوا په بیلابیل شهرونو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد تر احتجاجونو وروسته اوس ته صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف هم سړکونو ته راوتی دی. دې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو شهرونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د صوبای حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل له پېښوره ځلاند یوسف زای راکوي.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټولو صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنه کړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته هم تکلیف دی، او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو په اسمبلی کې هم قراردادونه پاس کړ سه د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځه اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کوم حق دی حقوق دي او زمونږ کومه حصه ده په بجلی په مت کې هغه مونږ ته ملاو نه شوه، مونږ هر هدف پورې به ځو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو، او د واپډا هاوس ګیراو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزی حکومت د روژه ماتي او پښمنۍ په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وعده د اولس سره کړې وي.
د افطاری اور سحری دوڑو ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ منگا آن ریکارڈ ما سر رشتہ باقاعدہ ما سر پروف رشتہ اور پرون منگا لاڑو چیف سر ملاو شو آگے تم منگا وہ لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینڈ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی منگا دن دا جب مشو چھ دا کمیو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمگا کمیو کے پی کمیو حق د بجلی هغه مونږ ته هغه مطابق مونږ ته بجلی راکړي.
پام دی وی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې د 400 او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدلی شوې وي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. د شمالي وزیرستان به کور کلسوي خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتي اورکول کېدونکي نقد پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش لیدارو او موبایل نتورک څخه هم سرټکوي. دا کسان وايي په سلګونو کسان د پیسو ترلاسه کولو څخه به برخې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنخ کار شوي وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوي. خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوي سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقی حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې ناراضي چې ورته هیله بهانه جوړول شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بل هټه خبره ده چې ویس پیسې د یو کس نه او بل کس ته درېږي. مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یاره زه درېن سې درته او شاید تین تین یا چې چې بیا نورې درته چې نه درته او شاید دا واده ته تللې د سره سیم چې په کیمې نه ایسي بند کول او شوی وي هغه ریکارډ وي ورسره پیسې دای لږی بیا دای څرنګه دنه خاطو شول واسه تماشاره اوندو خالته دوکې ور کول دي خور غریب خالته داسې خلک چې د غیري پینا علاوه هیڅ ګټلی هغه نداری په خاطو شي بیا دای سی په تین تین چې چې شګرځي.
اعظم خان وای هر میاشت ورته کمې نک دې مرسته ټاکل شوی د سلورو میاشتو کې سنای پاتې شوی او دا ځلې ورته نوې مشکل جوړ کړي چې دوی ته د خپلو رالیږل شوو پیسې درک نه لګي.
موږ چې کیم تېرې میاشتې کې سینه پرې وتلل دغه لمبر ته وس نرو درېمې ورته یغې چې تو بل لمبر ته تللی دي ورته وایي چې اخري درې نسو درته وښی مزید مشتو ستا هغه نه شي وښولی د موږ خو ستاره نه بل زونګ لمبر خلاص کړی هنه دی دغه زیو زونګ لمبر مې دی چې په دغه باندې موته ستار نه پیسې رو درېمې. دغه شکایت کې زونګ ولته مشته چې ډي ام اس سره وکستی نو میږي په شش او پنځ شش اولی نه پیږي دا پیسې دې زون طرف ته وایي داسې پسوینه خلک مو په خپل اولی زه په خپل هم پد
بنو بازار کې ټایم پې یو دکاندار الطاف خان څوک چې کډوالو ته د زونګ سیم په ذریعہ موبایل میسج کې راغلی پیسې ویشي وایي روزانه پنځه شپږ کسان دغه شکایت راوړي چې پیسې یې نه ملاویږي. کلامو چې په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو نو دوی په دې اړه خبرې ونه کړې. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکستا منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسې صفر درې یو دي چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د اف ډی ایم ای او وفاقي حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر ستوري.
او سم خبر ایجنسی ته زو د خبر ایجنسی د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ لامل ټیوبیلونه بند شوی دي او د اوبو د لکمش سره مخامخ دي. د دې په خبره شزي او ماشومان اوس د لری لری ځایونو څخه په خپل سرونو او براوړي د غشتنه کوي چې د دوی ټیوبیلونه ته د بجلی ځان لا کنکشن ورکسي چې وبا پرې راو باسي او د غستون زدي حوارسي په دې کله د مشالډو خبريال فرحات شنواري ریپورت لري.
د خیبر جنسی د لوړګي خلک وای چې د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبیلونه بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی او په زورګونه خلک د اوبو نه بې برخې شوی دي. دوی وای چې دومره بجلی دی ورکړل شي چې د ټیوبیلونو نه پرې اوبه راوباسي. په دې حکله د لوړګي زخخیلو سیمې او مشر میرزمانه پرې دی مشال ریډیو ته وای
جاول د ټیوبیلو د اوبو مشکل دی پوه شوې اوبم چې کوم دي زنه نا په سر باندې راوري ډېر د لری نه وړم شومان دي ګرمي دو روزان دو پوه شو ټول تکلیف تکلیف دی باندې بالکل باندې پوه شو زنه نام راوزي ما شومان جوړي روزا په خله لری لری تقریبا په مل کې هغه درې میټي ګل او بو د پاره تکلیف یې راته ټیوبل په بجلی چاليږي چې بجلی رانه شي ټیوبل په څه چاليږي د اوبو مونږ ته ډېر مشکل دی ملون زاو داس روزا تراوا ارته په اوبو باندې روان دي په زنه نام ګړای راوري پیو ګړي باندې چرته هغه پوره کیږي مشکلات.
د یاد سیمې او بل مشر ملک زړور خان پر دی وویل چې د بجلی ګریډ سټیشن نه دی د دوی ټیوبیلونو ته هم د بجلی او جدا تار ورکړل شي.
په خیبر کې معلوم ټو ویلونه دي او دغه اگرنا چې اسپاټال لین ورکړ شي هر میلا ورکړ شي څنګه د عوامو حق نشته چې یو تور مویر کې ټو ویلول کې هغه نویر کې کیمپ نه کارکوشته پره یو بل لین د ویر کې ټو ویلول نو په کوز چې موږ ته بجلی را فرګي بجلی نشته په 24 غنټه کې 2 غنټه بجلی هم شپه په 3 بجې راشي چې نو موږ بجلی شته نه او په موږ ته ډېر تکلیف زنانه هم د غرونه او براوري مهرباني وکړئ ماشومان دي بیماران دي ګرمي او ملانځه او په نشته نو تکلیف تر تا جوړ دی
د خبر جنسې د لوړګي خلکو د بجلی د غستون ز په حق له مشکله د یاد سیمینه د کمی سملې غړي شاجګوله پر دې سره رابطه وشو نو دی ویل چې موږ به د خیبر ټولو ګریټ سټیشنونو لورزو او د ټي ویلونو بجلی به پرې بحالو د خیبر جنسې د لوړګي خلک غوښتنه کوي چې بجلی د ورته بحال کړل شي چې د بوستون زې هوار شي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر جنسې
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ډوري راځي سوس د راشد خان په ژغ کې سندر واورو
رانا مغوان د سرو سرو پیزوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خبولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن شن خالے صبر وکڑا شین خالے اس میں سخت ناچاری دا شین خالے
د راشد خان په ژغ کې هم سندر واورئ. د تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې درته سندرې هم لرو او د امریکا افغانستان او سیمې په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. خو اوس لس نهه نیمې بجې سوي دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوې بلخو د ګرمۍ لوجې د مړو شمیره یو لسو ته رسیدلې. د مشالې خبريال وایي سین صبح کې لتیر یوې اونۍ څخه روانه سخته ګرمۍ تر څه حدا کم شوې او یوازې د لس کسان پروند ګرمۍ د لاسه مړ شوې دي. بلخو په ایدی مردخانه کې د مړو شمیر د زیاتېدو له کبله د نورو نامعلومه 50 کسانو مړې پرون خاورو ته وسپارل شول. د سین صبح د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ لوجې ناروغه شوې دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تاریخ انصاف په مشرۍ پروند صبح په بیلابیلو برخو کې د بیجلی لوشډینګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. بلخوا وفاقي حکومت ویلي چې په ملک کې 15000 میگاواټ بجلی پیدا کیږي ولې د بجلی ضرورت 21000 میگاواټ ته رسیدلې. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړی. کوم څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي د حکومت لخوا ورته د میاشتې پر سر ورکړل کیدونکي مالي مرستې یې ځنډول شوې دي. د کډوالو پرو مشرانو ته وویل چې حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د میاشتې پر سر به هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکوي خو لا هم په سلګونو کسانو ته له څو میاشتو راهیسې دغه پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کونو چارو وزیر نورالحق علومي په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي پرو مشرانو ته وویل اسلام آباد ته د کونو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو مصروفیتونو له امله منسوخ شوی دی. په تیونس کې پرون د سمندر په غاړه په یو استراحه کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وجل پرتون کې ورسته د پولیسو په ډزو وجل شو. همداراز هم پرون په کویت کې د شه مسلمانانو په یو جماعت کې ځانمرګي بریده 20 کسان وجل. پرون د شام په کوبانی خار کې هم دایش وسلوال ډلې په لزګونو کسان وجل دي. بلخوا په سومالیا کې هم بوکو حرام وسلوال ډلې سباندې 50 کسان وجل دي.
د خبرونو لنډیزونو له اسرار عالم مومن څخه واورېدی. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي راځي سراج زهیر ته ورسو.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د متحده قومي مومن په حواله د بی بی سي لخوا د خپور شوي رپورټ پاکستان حکومت نوټس اغستی دی او په دې لړ کې د پلټنو حکم ورکړی. دغرنګ د داخله چارو وزیر د برطانیې حکومت ته یو خط عام لیکلی چې دې لړکې د ثبوتونه دوی ته ورکړي چې دا شند پاکستان حکومت د معاملې جړلې ته ورسي. د ادارې په وینا په بی بی سي رپورټ کې یو سنگینه مسله په ګوته کړې شوې ده. د کومې پلټنې چې په کار دي ځکه چې د هندوستان نه د پاکستان پر ضد پیسې اغستل د ډاکټر عمران فاروق د مرګ نه هم غټه مسله ده او په دې باندې د کار کولو ضرورت دی. اداریا اخر کې وایي باید چې دې لړکې پاکستان حکومت د اقوام متحده سره رابطه وکړي. نو پکار دی چې پاکستان د دې معاملې جړلې ته رسیدو لپاره نورې پلټنې وکړي او دا معاملې منطقي انجام ته ورسوي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د نړیوال بانک لخوا پاکستان ته میلاویدونکي قرضې سر د پاکستان د زر مبادله ذخیره د 13 ارب ډالرو نه واوړې دي او د دې ریکارډ اضافه سر د مالیه وزیر پزی فخر کولې شي چې د دې معاشي اصلاحاتو باندې نړۍ اعتماد شروع کړي. کړي او دې سره د حکومت په هغه خبر هم اعتبار کېدی شي چې وای روان کال اخیره پورې به د زر مبادله ذخیره شل ارب ډالرو نه واوړي. ادریا مخکې لیکي چې دې قرضه کې به شل کروڑه ډالر د تعلیم په وده او باقی د نجکاري عمل کې په تیزۍ راوستو او سماجي تحفظ پرنګ مختلفو سیزونو خرچ کولی شي. او ظاهره ده چې دا مالیاتي ادارې هغه وخت قرض ورکوي چې کله دوی ته تسلی وي چې قرض د کوم مقصد دپاره اخیستی شوی دی هم په هغه سیزونو خرچ کیږي. ادریا اخري کې لیکي چې د غیر ملکي مالیاتي ادارو اطمینان په خپل ځای، خو په کار ده چې حکومت دا ټولې قرضې د نمود او نمایش د منصوبو په ځای په داسې کارونو خرچ کړي چې ورسره قومي ترقۍ کې تیزي راشي او د خلکو د ژوند معیار ښه شي. که داسې نه وي نو بیا به دا قرضې په ملک او قام اضافي بوج وي او په کار ده چې بیا په دې اړتیا کمه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې په پاکستان کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اوښتې ځاني زیان ته کتنه کړې. د مقاله لیکي چې پاکستان کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی، خو د ګرمۍ وهلو په مړو کې لا هم زیاتوالی دوام لري. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې. دا ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید له ایران سره د ایټمي پروګرام په اړه ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. بریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د پاکستان په جنوب کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی دی، خو ګرمۍ وهلي په سلګونه کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنو لاندې دي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سند صوبه کې راغلي د ګرمۍ څپې د جمعې تر ورځې لږ تر لږه تر زرو زیات کسان وژلي وو. د ورځپاڼې په لیکنه په روانه اونۍ کې مذهبي عالمانو فتوا ورکړه چې که چیرې د ګرمۍ له کبله د خلکو ژوند ته خطر وي نو هغوی باید روژې ونه نیسي. د صحت څانګې چارواکو ویلي چې دوی ته په دې اړه کره معلومات نشته چې آیا د ګرمۍ له کبله په مړو کسانو کې څومره خلکو روژه نیولې وه. وال سټریټ جرنال لیکي چې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ له کبله د بجلی په ضرورت کې هم اضافه شوې ده چې له وجې یې د ښار ډېرې برخې له بجلی بې برخې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی د کموالي پر ضد د کراچۍ په یو شمېر برخو کې خلکو په وړه کچه احتجاجونه هم کړي دي. په دې ښار کې د بجلی د رصد ادارې کې الیکټریک ویلي چې په کراچۍ کې د بجلی کمی ځکه زیات و چې یو خوا د ګرمۍ بوجو او بلې خوا ته یې خلک په ناقانونه توګه استعمالوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه به د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې یو دایمي تړون ته رسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ایران د لنجمن ایټمي پروګرام په اړه له تیرو دولس کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو دا وروستۍ څو ورځې یې ډېرې ننګوونکې دي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره به دا تړون د بهرنۍ تګلارې په لړ کې یوه لویه لاسته راوړنه وي. دا ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ خپل منځي اړیکې د همدې ایټمي پروګرام له کبله له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې کړکېچنې وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا تړون به د ایراني ولس لپاره د یو داسې پړاو پیل وي چیرې چې به دوی له نړیوالو بندیزونو راووځي کومو چې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خو بیا هم امریکا باید له دې خبرې پر شا نه سي چې له کنګل کېدو وروسته د ملګري ملتونه باید د ایران د ایټمي پروګرام جاج واخلي او د ایټمي وسلو د نه جوړېدو پخلی وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا کورنی امنیت وزیر ژغ کړی چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځې په نسبت د امنیت په برخه کې چې د ګامونو واخیستل سي. دا امر په فرانس، تیونس، سومالی او کویت کې د ترګرو بریدونو وروسته ورکړل سوی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
په تونس، کویت، فرانسا او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په څلورمه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي، خو باید خورا زیات زیر ووسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتی ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به احساس نه کړي امنیتی تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې، خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې 40 کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویټ کې یوه ځان وژونکي د شیګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم 10 کسان یې ووژل او له 200 زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادای شومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یوه کس چې ګمان کېږي له افراطي اسلام پالو سره اړیکې درلودل د خپل امر سر غوڅ کړ، او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د 1600 ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي، خو سیمهیز چارواکي وایي شاوخوا 1500 سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل
United States condemns in the strongest possible terms today's horrifying terror.
متحد ایالات په فرانسا، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حمله چې لاسګونه بیګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیخه کې 1600 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حملو د قربانیانو له کورنۍ سره ژوره خواخوږي څرګندوو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري، او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي، بلکې نوره به پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حملې د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی ووسی.
دا احمد تکل چې رپورټ درکوي. بلخوا بیا د افغانستان په نورستان ولایت کې چار امنیتي ځواکونو له طالبانو څخه قبضه شوې ولسوالۍ بیرته نیولې ده. دا ولسوالۍ پروند د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتې وه. راځي اوس هم په دې اړه د احمد تکل یو بل رپورټ واورو.
وسلوال طالبان له سختو تلفات وروسته د نورستان لواند وایګل ولسوالۍ څخه په شاشول. دا ولسوالۍ پرون د لاند وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويده، خو طالبان چې د چارواکو په وینا سلګونه وسلوالۍ د ولسوالۍ د نیولو لپاره تیار کړي وو، د دولتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول او په شاتګ ته اړوتل. د کورنیو چارو وزارت او سیمهیز چارواکي د وسلوالو طالبانو له پرونی حمله وروسته د وانت وایګل ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د تصفیهوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ګروه از مخالفین بالای ولسوالۍ وانت وایګل
یو شمیر مخالفینو د نورستان ولایت پر وانت وایګل ولسوالۍ حمله وکړه، او امنیتي ځواکونو چې په ولسوالۍ کې وو مقاومت وکړ، او د اضافي ځواکونو په مرسته دا ولسوالۍ تر یو حده تصفیه شوې، خو لا هم زموږ امنیتي ځواکونه په تصفیهوي عملیاتو بوخت دي. د وانت وایګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي رادیو ته وویل چې ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو تر ادارې لاندې ده.
طالبان بجے مازیگر دولت دولت بیرت رکھے گی.
د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا نږدې 2000 وسلوالو طالبانو پر وانت وایګل ولسوالۍ په برید کې ګډون کړی وو. ولسوال رحمت الله وایي چې طالبانو د پرونی حمله په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وانت وایګل 15 اوسیدونکو ووژل.
عوام خلک 15 کسان یې سپل چې وو کسان یې په ځای په ځای شهیدانو او نور یې زخمیانو. دا شپږ نفر د ملکي دي چې زنانه پکې شته، ماشومان پکې شته، هغه پکې شته. دا عوام مرګ
سیمایزو چارواکو مخکې ویلي و چې دولتي ځواکونه د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر لوانت وایګل څخه ووتل او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایی تیره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ له نیولو وروسته د وانت وایګل ولسوالۍ ودانۍ، ښوونځی، کلینیک او ورسره نږدې د عامو خلکو کورونه سوځولي دي.
د احمد تکل رپورټ موریدی. اوس هم راځي چې د نقمی په ژغ کې سندر واورو. له دې وروسته د سیمې په اړه یو ځینې رپورټونه لرو. نغمه په ژغ کېم سندر واورېده. اوس یو بل رپورټ ترازو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې تیر کال په پاکستان کې خبریالان ځورول شوي او پر خبریالانو ورسنوي لوی بریدونه شوي. که څه هم د دې رپورټ په اړه د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار پرون مشال ریډیو ته لڅو ویډیو ډډ وکړه خو د پاکستان د بشرو حقوقو کمیشن او د دې هیواد خبریالان له یاد رپورټ سره اتفاق کوي وای چې اوسم خبریالان په دې ملک کې د وسوالو امنیتي ادارو لخوا له مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل اسرار علم مومند په رپورټ کې.
د امریکا د بنو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه خپل خلنی رپورټ کې ویلي دی چې په کال 2014 کې د پاکستان دننه د خبریالانو ویرول روان وو او پر خبریالانو او رسنیو لوی بردونه وشول. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خبر پختونخوا څنګه مشر شیر محمد هم له یاد رپورټ سره اتفاق کړي او وایي چې په دې هیواد کې د نورو ادارو په څیر صحافت یا خبریالي هم د امنیتي ادارو او وسلوالو لخوا له مشکلاتو سره مخامخ ده چې له کبله یې خبریالان د حقایقو په ډاګه کولو کې ویریږي.
زمونږ د دلته کې ادارې چې دي چې بچا کار نه وي ډېر زورور دي. نو هغه یوازې دا نه چې په پارلیمنت زورور دي، هغه یوازې نه چې په حکومت زورور دي، هغه یوازې دا نه چې د نور هغه دا کم صحافتي ادارې چې دي په هغه باندې خپل اثر او سوخ چې دی استعمالي او دا هغه مثالونه تاسو ته ډېر ښکار دي هغه چې بزه تاسو سمې مزه چې څوک ویرول شي یا په چا باندې گزارو شي یا څوک تفصول شي هغه د یې نه حل نشي ویلی. نو د دې خبرې سره زمونږ اتفاق دی چې لکه پاکستان کې دا خبره چې نه دا بالکل په خپل قوت او شدت سره مطلب موجود ده.
په لاهور کې د جنوبي ایشا د آزادو رسنیو په نامه د ادارې مشر امتیاز عالم وایي په پاکستان کې پر خبریالانو او رسنیو د بریدونو لوجې په ځینو سیمو کې رپورټینګ په سمه توګه نه کیږي. لکه د مثال په توګه هیڅ چاته نه د معلومات چې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې څه روان دي. امتیاز عالم وایي دوی د ځنو نه قانونه ګرځول شو ډلو پاړه حقایق بیانولو کې هم مشکلات لري. نوموړی وایي نه یوازې تیر کال بلکې اوس هم په پاکستان کې خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ دي.
په 2014 کال کې جیو ټی وی تقریبا بند شوی وو او خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ وو. د رسنیو مالکان په خپلو کې سره وران وو. د ترګر لخوا هم پر رسنیو ډیر سخت فشار وو. پر ټی وی خبري او په ورسپانو کې لیکل کول ګران وو او دړکی ورکول کېده. نو دا خوفناک حالات وو. که څه هم پکې کمی راغلی خو اوس هم ستا
یہ صورتحال کافی خوفناک رہی. اب یہ کچھ کم ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ہے.
امتیاز عالم زیتوی په پاکستان کې ولسی ادارې کمزوري دي او د دې جوګنه دي چې صحافتي ادارې له امنیتي ادارو وژغوري. بلخ بیا په پیښور کې خبریال اقبال خټک په کورنیو او نړیوالو صحافتي ادارو تور ولاګاوه چې په پاکستان او په خاص توګه پښتون مېشتو سیمو کې خبریالانو ته د ورپی غستونزو د حل لپاره ګامونه نه پورته کوي.
چې ژوند ته خطر ده وژل کېږي ژورنالستان گزارونه پکېږي په میډیا په دفترو گزارونه کېږي سو ژوند ته خطر ده. دا یو غټ دغه دی. هغه میډیا تنظیمونه یا ادارې چې دلته پاکستان کې کار کوي که په ټلویزیون یا په اخبارونو کې یا پر ریډیو باندې هغه کې د دغه خبرې احساس کمې مونږ وینو چې د ژورنالیزم یا د صحافت د آزادۍ لپاره ژورنالیستانو د حقوق لپاره یو ځای شي او خپل غږ پورته کړي. بلکې د بهر نړۍ نه هم مونږ ګورو چې هغه شانتي په پاکستان کې چې کوم د بشري حقوقو په خلاف ورزي یا د آزاد ژورنالیزم په ضد چې کوم ګامونه یا گزارونه کوي په هغه حوالې سره هغه حساسیت
کیمرا غلې دي. امتیاز عالم وایي چې پاکستان کې پر خبريالانو د فشار تر ټولو لوی تاوان دا دی چې د عامول ستونزې او په دې هواد کې له بشري حقوقو سرغړونی نه پډاګه کیږي. د پاکستاني وزارت اعظم د بنو چارو سلاکار ستاد عزیز مشال لوتویل چې پاکستان کې په خبريالانو د بریدونو پړه د امریکا د بنو چارو وزارت په ورستي رپورت باندې دوی وسویل نغواړي.
اسرار علم مومندو د پاکستان په سیاسي تاریخ کې وخت په وخت په ملت پال مشرانو د غداري تورونه لګول سوي چې د خپل ولسونو د حکومت لپاره आवाज اوچت کړي دي. له دې لارې د پاکستان ریاست څخه تر لاسه کول غواړي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنری د سیاسي چارو کارپوهانو او سیاستوالانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د جوړیدو وروسته د خان عبدالغفار خان، عبدالصمد خان اسکزی، جی ایم سید، شیخ مجیب الرحمن، ذوالفقار علی بوټو او مولانا مودودی په ګډون یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غدارانو یا بهر ملکی ایجنټانو خطابونه ورکړل شوې دي. د پاکستان ریاست لدی لارې څه حاصلول غواړي؟ په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د دې لارې دیوی صوبې پوز او سیاستدانانو د نورو قامونو دولت او وسیلې تروړلې دي. نوموړې زیاتوي
د پښتانه په تحریک، د بلوڅ په تحریک،
غوس بخش بزنجو کاغه کې بیا دا نور د بلوڅو مشره چې هغه دا خبره کوي سیاسي عمل کې زموږ د برابرۍ نظام پر خپل خاور باندې دا هغه قوم خپل وسایل باندې دا هغه حق ملکیت او خپل ځان باندې د خپل ځان اقتدار د کومونو مشترک یو نظام پر دې خبرو بلوس بې غداران دي او دغه نم نه پښتون غداران دي چا خلاف پټوا نه هم وی لیکن عملی طور پنجاب سیدی پر نورو کومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دای دا ملک د ځان یو اجاره بولی او بلکې دای بالادستی قائم ساتل غواړي.
د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په خوانی مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان په قومي بیانیا او نصاب په کتابونو کې د دې سیمې د ولسونو زرګونه کاله تاریخ په شا پرېښودل شو او په ولسونو جبري یو رنگوالی او تپل شو او بیا هغه خلک د غدارانو په نوم یاد کړل شو چې دغه جبري یو رنگوالی نه منه. افراسیاب خټک نور وایي
چې کله پاکستان یو فکرندوست دی وی شي بس دا ملک سی دی او د دې هویت شناخت دا دی 14 اگست نه راځي خو شروع شو څوک چې دیسره اختلاف کوي نو هغه بیا وطن پر مین نه دی او نو د هویت مسله یو ډیر دلته کې شناخت مسله ډیر پیچیده ده. بیا سیاست کې بس دي چې اختلاف راي غمل ډیر کم دی او اکثر دا دي چې کم چې کوم محاکمه توکي دي د هغه نظریات په باسه په مسله کې نو دغه ټولې خبرې په دې باعث ګرځېدلي دي چې اکثر دا د اقداري تهمتونه او تورونه ډیر زیات لګي.
مونږ د نړۍ پرمختللي هیوادونو ته ګورو نو هلته نه یوازې بېلابېلو قانونو او ولسونو له پر ریاست سازۍ او فیصله سازۍ کې برخه ورکړل شوه بلکې د ولسونو د سماجي خدماتو لپاره داسې نظامونه هم جوړ کړل چې د خلکو غوښتنې او ستونزې په وخت ومنلې او هوارې کړې. خو په پاکستان کې داسې ونه شو. وجه سوه په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
د دې مقصد بنیادی طور باندې دا و چې څنګه د دې وطن وسایل یا د ریاست وسایل په خپل لاس کې مرتکز کی او دې سره سره د دې د اختیار فیصله څنګه په خپل لاس کې مرتکز کی. دې سره دا سی اوښو چې یو غاړه ته خو دې د دنیا نه په شالړل لکه یو ځوالي غاړه ته لاړل بلې تاریخ ته سي جوړ کو چې هغه نه داسې بیانې مخې تراغه چې هغه په مسخ شده تاریخ ولاړه وه او درې میټا وکړه چې د کلتورونه او طبقي د ریاستي فیصلو نه د اختیار نه بهر کړي.
په دې نږدې وخت کې هم چې کله ځینې ملت پاله ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معاملې اوازونه اوچت کړل نو هغوی ته د را ایجنټان وویل شو. کچره دا پالیسی هم دغه شان دوام وکړي نو پاکستان ته د ریاست په توګه څه زیان رسول شي. په دغه اړه یو ځل بیا افراسیاب خټک
د اوږدې مودې کې خو دا ټولې داسې خبرې دي چې د چلېدو نه دي کنه جی که موږ یو ریاستي نظام واخلو هغه خو الی چلېدې شي چې د یو قانون سره سم وي او ټول جهان کې ریاستونه سم چلېږي هغه خپل یو قوانین پر لار ده. پښتانه وایي چې په زور کلی نه کیږي په زور خو څه وخت لپاره گزاره کېدی شي مګر بیا خبره اوږده شي نو هغه کې په زور کارونه چلېږي نو باید پاکستان کې اصلاحات شي باید پاکستان ریاستی نظام یو لارې ته راشي آئین کې چې خبرې لیکلې دي هغې سره سم وچلېږي قانون نه باید هیڅوک لوړې اوچت ونه اوسي.
د یادونې وړ ده چې وخت په وخت په پاکستان کې سیاسي مشران په بېلابېلو نومونو یاد کړل شوي دي د هغوی پر ضد په عدالتونو کې مقدمې شوي دي او سزاګانې ورته ورکړل شوي دي خو داسې ډېر کم شوي دي چې کوم پوځي مشر هم د غدار په نوم یاد شوي وي او یا ورته د خپلو ذمهوارو په ټیک توګه نه پوره کولو له کبله د کوم عدالت لخوا سزا اورول شوي وي.
شاهین بونری رپورٹ تو غوښ واست اوس هم د رواني غړي ورستي شیبر رسیدلې دي د کرن خان په شخ کې د غړي پای تر سو بل غړي کې بیا لتا سره یو
د زمانه په بدلې دن کی چال هیڅ ولوي د زمانه په بدلې دن کی چال هیڅ ولوي زمون پہالی سونے د زمانے کو بدلی دن کی چاہ سونے د زمانے کو بدلی دن کی چاہ سونے د پتا د کابلی رومال هیڅونه وی زما په مخې د غربت د نه خوش مار کولو زما په مخې د غربت د نه خوش مار کولو بخپل زنه دوران شوی خالی